ما له خوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه پیل شو. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته په استول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل:
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت در امور سوب
دا وایي دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي، د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي، څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کاره نتیجه نه ورکړې، او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټاټه کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته و. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریتونو په نسبت په عملیاتو کې زیاته و چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا شوي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللی دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي و چې وسلوال مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریتونه کړي او څه باندې 9,500 بې ګناه کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولې ده. طالبانو هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 79% مرګ ژوبلې مسؤلین بللي و چې افغان امنیتي ارګانونه دا ادعا ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه:
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره، در حدود وسایط دلری و وسایط کلان یک طرف است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو په وینا دوی د ژمی موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونو او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 12,000 ټنه جلغوزیو د صادراتو خبر کوي. د دغې خونې ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر سي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزې د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکي رقم 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. هغه زیاته کړه:
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه و قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرهای پورا میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنند.
د شغلی نوید په خبره اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزی باید 2.5 تر 3 زر افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزی 6,000 افغانۍ پلورل کیږي. شغلی نوید وایي دا جلغوزی د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې دا مهال هم د بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23,000 ټنو ته رسیږي. زموږ غلا زده لري. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکرایني الوتکه د لویدو په اړه دروغ ویلي وو، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تیره چهارشنبه په تهران کې د اوکرایني الوتکه تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحاني د ایران له وسوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پیښ شول. حسن روحاني دغه راز پرون د ایران له قضایه قوې وغوښتل چې د دې پیښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پیښې 3 ورځې وروسته ومنله چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغه انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون ویلي چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په یوه اعلامیه کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمې ایجاب کوي. د خبر نو پای
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوی.
اصل دې تولید سوي دي نو د حکومت نه غواړو سمون سره یو همکاري وکړو تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې اوس تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پوراندې تاوتریخوالي زیات شوی.
یعنی د شوز لخوا په شوز باندې تاوتریخوالي زیات وو ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د شوز تر مابین باندې وي.
د امریکا یو رسپانې هغه دوی ویډیوګانې تایید کړې چې شي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو ازادي رادیو ته ورجاس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې مشرانو د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. له وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو تر څنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونه چې تر اوسه له دې ډلې سره لس وری خبرې مخته وړي د اوربند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر ملا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د وو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخته وړي چې له درېدو وروسته یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخته یوړي، خو داسې ښکاري چې له هغې راهیسې په یوه ولاړ حالت کې دي. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره یې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتل یې هویت یې پټ وساتل شي، ټینګار وکړ چې د طالبانو مشرتابه د اوو ورځو په مخ د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو سلا کړې، نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسلې ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل مهم دي که یو اوربند افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو وردل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي، خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظاهرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتواله راغله. د دې راپور پر بنسټ په دې موته کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوی دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړیو نه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوی چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي، صحرایي محکمې او ترخوایي یو شمیر نیول شوی دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوی چې پکې یو لستنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد خارپی خیاده شوی چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوی، خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خیلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوال اصولو له مخې د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په تیرو 18 کلونو کې شمېر به ساره دی. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول خکیل لوري د جګړې اصول ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفاتو زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2000 کال روانې دي، مګر د ملکي ته افغانانو ژوند په جګړه کې د خکیل لوري او پښمنتیا پورې تړلی دی چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقوقو ته ژمن ووسی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لخکیل لوريو د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیل خو څه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغه پرایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوال طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر لدی وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرجوبلي تدزان لوري ته د وختو راپورونه رد کړی دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمیرل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,318 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیقه ورځ ونه خو د خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځ تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او ان شاء الله راتلونکي اونۍ چې ورځ یې نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون امادګي لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه، خو ښاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکي ستونزې له امله د بدخشان د 12 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوی وي. خاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق واوسي. د دولت جوړونکي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفاتر دا خبره واضح کړې وه چې دغومره محلونه باطل شوي دي او دغومره محلونه بیا شمیرنې ته تللي دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوي دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکي ستونزه به وه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم تیره ورځ یوازې د وسل وخت محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانوي دا ډېر مهم دي او تمام مدار چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس وي. مونږ ته په رسمي ډول د وسل وختو محلونو د ابطال ابلاغیره رسیدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تمام مدار چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق
اوسه. نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبه د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی حکومت کا څه هم د شیزنه خبریالانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبریالان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامیږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د هواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پړګنی خټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلارې عملی شوي چې په خبرې اغیز نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځنی کانفرنس پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار وه ادا نشي کولی چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی، خو دا ویلی شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړي چې ګټورې تمامې شوې دي.
د ښاغلي دانش په خبره له تیرو دوو لسیزو را په دې خوا په افغاني رسنیو کې ښځینه خبریالانو د پام وړ پرمختګ کړی چې په ټوله معنا باید دغه ارزښت ته درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان خزینه خبریالان وایي چې نامنی جنسیتي برخورد او اطلاعات ته نه لاسرسي هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د خزینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالان نگینه انوري او لیمه هوتکی
دا حالات امن نه دی او هغه حالات امدنې ترڅو موږ یو خبر وړاندې کو. معلومات لاسرسي نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو فرهنګي مشکلات د خلکو غلط نظر او د شزینه خبريالانو د کار نه منل دي.
افغان خبريالان اوس هم لکه نستونسو چلوشو سره مخامخ دي چې دوی نسي کولای یعنی په اسانه ډول باندې دوی خبريالي وکیل کړي نور هیوادونه خبريالان نه دي. تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم د خبريالانو پر وړاندې دي هغه یو همدا د خبريالانو په خسترګې هم مثبت نظر باندې کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبريالانو لپاره دا هم کېدای سي چې ډېرې داسې موضوعات چې هغه کومو ادارو تراجیکي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود د خزینه خبريالانو د غوښتنو ته په اشاره سره وایي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خزینه خبريالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوند ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمندای. د یادونی وړ ده چې افغانستان په وروستي او څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمین کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خزینه خبريالان او د رسنۍ او کارکونکو په نخښه شوي او وژل شوي دي چې په کابل کې د پخواني افغان خبريال مینا منګل پیښې تر ټولو بوګنون کې و. تیر میاشت د افغانستان د آزاد رسنۍ ملاتړ ادارې نه هم خپل یو راپور کې ویلي و چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کال پورې یو څلور د خبريالان او د رسنۍ او کارکونکو وژل شوي چې په دې کې یو لسی خزینه دي. خاطر پردیس آزادی رادیو کابل. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د مچیو فارم لرونکو او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو تولیدات زیات شوی. د مچیو فارم لرونکو وایي چې دغه ولایت هوا د مچیو روزلو ته مناسبه ده ځکه نو زیاتو خلکو د مچیو روزلو ته مخه کړې ده. اجمل آریان لسیمینور حال راکوي.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکو او د کرنې مالداري او بلګون ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 8400 ټنه شات تولید شوی دی. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکو د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه را زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنه ته مخه کړې په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
خوشبختانه سه اصل ډیر تولید شوی دی ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې موږ مشکل لرو. نو د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
د دوی په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2000 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل
پنځه کال کېږي چې د مچو کاروبار کوم چې اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د چندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دی خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د قندوز د کرنې مالداري او بولګون ریاست د مچو د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوی و خو سږ کال په دغه ولایت کې 8400 ټنه شات تولید شوی دی.
یک موسسه باشه که همی اصل خریداری کنند، همی اصل خودشان پروسس کنند به کشورهای خارجی
برد. باید دولتی او غیر دولتی موسسه لبازگران و سخشات واخلی اولو پروسس و روست بحرانوی هوادو تا صادر کردی تر سو دی دهقران و کاروبار وده وکردی. زکه واس محل پومده تو که یو کلو خالص شاد پا 350 افغانی و پلورل کیگی او پا بازار که پا پرچون دول یو کلو شاد 450 افغانی قیمت لری. د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونه درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچۍ پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیرنی، د اکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 116 کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکې بوئنګ 112 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کیدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوی ویډیو چې نیویارک ټایمز ورسپانې هم کراولی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هېڅ یوه توغندي دغه الوتکه چې اورې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکوره کړې. دغه ویډیو لومړی د یوه ایراني لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته 3 ورځې خلکو ته درست معلومات نه ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهون دی او توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پراک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال له تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو تر منځ اخو ډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالی غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونه هغه د هوایي ځواکونو هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤل دي باید بخنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایي ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې ویان دغه راز د شاوخوا 150 موترزانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ډیره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسې په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 11 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی انتابیت درلود، 10 سویډنیان او 3 بریتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. زموږ ماشه دی په وخت نه راکول کیږي، د پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم نه دی راکړی. دای چې ما ځاګ در بشرانو پورې ورسېږي، موږ ډېر ځای په یو ډېر معلومه خانه کې دای سره راکول سوي. زموږ ماشه په پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم دا دی نشته یې کړلو، مګر ماشه نه کیرا. با سلامونه جوړه کو ته مشران ته ورسېږي و سلام.
مربه رات ما جری د شپږ میاشتې راغلی مې منه ته موشي د مېمنه چې ولاړو په پروش کال کې موشي ورته ولایت نه لري، دا چې موږ ولاړو له دې مردم راځي کوما کر سره وکي بیا موشي چې ما ځي خپل ولایت تعالی د سیمې در کوي ای تعالی تفسیر اکبر شي. موږ دل درالو د شپږ میاشتې کې چې موږ نه اکثر نه حساب سره نه خبر اورد کې نو موږ مجبور یو بار تخپل کاټو سره د نسی کاټو ناراضه کیږي. موږ مجبور یو چې برته خو رات سمو انو سلام علیکم
ګرو د دیګری و د سوالینا تای سره په تماس کې پر لو ګرو ول د دیګری په نو سوالې کې یوونه چې جواب راوړي واغ د څلور لارې دی پادره څلور تر په لارې ته باندې سي ما نه خوراکي راتلی چې په یوه لار نه اوړه نه بل څه شي سبزي منزجات عمومي لارې تړلي دي مخلوق علاقه سره مخدانی تر نه واوره ډېره شوې او ورښتن چالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرستې چې ورسره ونیسي زر تر زره وایي که زمیني جزره خلک علاقه سره مخ دي یو متر نه واوره وخت دی او وري چالان ده وسلام په احترام د زرګاني کلي څخه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست اوسم له فریبا ظاهر څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د شخصي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې سوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټن جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغه خونې ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره به همغږي د غندزه جلغوزې به تر 5 کلونو پورې چین ته صادر شي. ورسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تیره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوسم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د شلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله چې په روانو رسمي لوبو کې د نړیوال جام پر رسمي لوبو کې به هم افغان لوبډله ښه لاسته راوړنه ولري.
د ښاغلي هوتک په خبره دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د ښه چمتووالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتک په خبره افغان لوبډله انګلستان کرکټ لوبډله ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډي ټارګټ ټاکلی و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبه په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوه. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورشنن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبه کولای شوې خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبه وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای اولمپیک جهانی اعلان کړ چې وشو میتونه که در حوزه اولمپیک جهانی رقص کنه و فعلاً اولمپیک جهانی و در فعالیت میتونه که در سال 2022 در مسابقات اولمپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د ښاغلی یورش په خبره د مهال په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 30 زره ځوانان فعالیت کوي چې 150 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1921 کال کې فعالیت پیل کړی د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردانو میده له سر مربیګری لری او پر ځای کیکاستین تر دې وړاندې د ریال بیتس روزونکی وټاکه. د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسی د کلب د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې والد دا میسی ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکی روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړي کی. تر میسی وړاندې سوارس هم د دغه روزونکي د ګوښه کېدو په اړه خبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تا غرژی اساسی و بشری حقونه او جواند پا شیبو که دو اونیز پروگرامونه پا یو راپور پسی اوردلی سی پا کندهار که در شوزو لخوا پر شوزو در تاوتریخوالی اندازه زیاد تسویده. در شوزو در برخی فعالان در دی کار ایلتونه بیلا بید گرنی. صادق رشتنی پا دی موضوع بندی راپور ورندی کبی.
در کندهار در شوزو چارو مشره رو قیاد سکزی وی چی تلاک لکور تیشته در میراس نور کول جبری ودونه. کمزور اقتصاد او بیسوادی د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار شوزو ځوروي. خو د شوزو له لوري پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره ثبت شوي چې ډېرې د شوزو له لوري پر شوزو زور زیاتی دي.